ته د حقیقت مندونی کې په پلاوی د مندونو په اړه اقدامات وشي. د هموري چې د کورونی چار وزارت ویل کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تختول شوی مسافرو له ډلې څخه نه تنه راخوشي کړي دي. نور خبرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه محمد ابراهیم صافی دروي.
لومړی هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي. ایران ته د مشرانو جرګې تللی و کسیز پلاوی وی د هغه هوا چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی. او د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د 1495 مالي کال ملي بودیجه تایید کړه. پورا خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوس لک چوکاټه بهر شي. د جمهوریت ریاست خبرپاڼه وایي چې ښاغلی غنی د غسرګندونې نن د شمال ختیځو ولایتونو له امنیتي مسولینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د خبرپاڼې لمخې ولسمشر ویلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید همغږي رامنځته او د اطاعت اصل مراد شي او هر هغه څوک باید له دندې لرې چې معیارونه له پامه غورځوي. لا ولسمشر سره په خبرو کې د شمال ختیځو ولایتونو امنیتي مسولینو د وسلواله مخالفینو پر ضد د عملیاتو د پلان او د یمګان ولسوالۍ د بیان نیولو د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. ایران ته د مشرانو جرګې و کسیز تللی پلاوی وای د هغه هیواد چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی. د دې پلاوی مشر محیدین منصف نن د جرګې په عمومي غونډه کې د خپل د سفر لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ او وی ویل له دې وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوالو ته د زده کړو اجازه ورکړي. له دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو د خپلو ستونزو او د ایراني پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه تل شکایتونه کړي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه قانوني د همدوم رشمیر په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال په ایران کې میشتي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د 1495 مالي کال ملي بودیجه تایید کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویل چې اوس دغه بودیجه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول کیږي.
باست اندیز په تاسو رسید بودیجه منظور شو او تایید شو. ولته نور کمیسیون په ځای کې دغه خبرې وکړي. مېرمن دې کمیسیون کې لیکي نه اسنه تر سوال چې نه ولات لري دغه په کنفرانسون کې کیږي او زه پر ځای خپل بودیجه دغه جوړه کی چې نن ویلي ولسی جرګې ته.
د 1495 کال ملي بودیجه 301.8 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 203.3 میلیارد افغانۍ عادي او 1.15 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه جوړوي. اروپایي ټولنې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د رواني ناروغانو او معلولو کسانو د درملنې او روغتیايي خدماتو په هدف 8 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه پروګرام په راتلونکو دریو کلونو کې تطبیقیږي. د خبرپاڼې له مخې د دغه پروګرام له مخې به د رواني ستونزو په برخه کې شاوخوا 400 سلاکاران او متخصصین وروزل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه یو ښه اقدام بولي او زیاتوي چې دغه ډول مالی مرستې د معلولو او رواني ناروغانو په درملنه کې مؤثر تمامیږي. دا د افغانستان مربوط خبرونه. بهرنی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه د هوایی شرکت ترکش ایرلاین یوې الوتکه چې له نیویارک استنبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هلیفاکس هوایی ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه. دغه هوایی ډګر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ترکیش ایرلاین الوتکه خوندي کښېناسته او پولیسو د روزل سویو سپیانو په وسیله د الوتکې تلاشي پیل کړې ده. ویل سوي چې په الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه څېړنې په لومړنیو پړاوونو کې دي. په الوتکې کې 2650 کسان سپاره وه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به نن په لوړه کچه امنیتي خبرداری نافذ وي. د بلجیم پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې د احتمالي تروریستي حملو د ګواښ له کبله دې ګڼه ګوڼه نه جوړوي. په بروکسل کې د دغه بې سابقه څلورمه درجه خطر او اضطراري حالت اعلان پرون خپور سو. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل پرون په یوه کنفرانس کې د احتمالي برید یادونه وکړه.
plusieurs individus avec des armes et des explosifs.
دا وی داسی نشو نشانه است چې ګڼ کسان چې په وسلو او منفجره موادو سمبال دي شای هم مهاله پر څو موقعیتونو حمله وکړي. پرون په بلجیم کې د فوټبال مسابقو په ګډون ټول لوی پروګرامونه لغوه شول او د بروکسل میټرو یا ترمزکی لاندې اورګاډي هم بند وو. په د اورګاډو په تمځایونو، هوایي ډګرونو او ما او نورو ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزې ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلاري وسلوال په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. په مالیزیا کې نن یوه کانفرنس ته د وینا پر مهال اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه وکړه د امریکا تر مشرۍ لاندې له ایتلاف سره ملګری شي. اوباما په داسل کې له روسیې د داعش ډلې په وړاندې د پوځي اقدام غوښتنه کوي چې د جمعې په ورځ یې هم په کوالالمپور کې د خبرو پر مهال د ترورستانه په وړاندې د مبارزې پر دوام ټینګار وکړ.
With allies and partners, the United States will be relentless against those.
دوی د امریکا متحده ایالات با خپل متحدانو او همکارانو سره یو ځای د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې زموږ اتباع په نشه کوي. موږ به د تروریستي شبکو له منځه وړلو ته ادامه ورکړو، قاتلانو ته به اجازه ورنه کړو چې کوم خوندي مرکز ولري. اوباما وویل د اسلامي دولت سختریزي ډله د یوې روسي مسافر وړونکې الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تېره میاشت په هغه پیښه کې 234 مسافر ووژل شول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې ولاړ سي چې د روسیې اتباع یې وژلي دي. د روسیې چارواکي وایي په اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلي 11 وسلوال د شمالي قفقاز په ناکراره سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن په یوه اعلامیه کې وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې 11 تنه یاغیان په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې وژل سوي کسان د اسلامي دولت ډلې په یوه تړلي جنایتکار وسلوال ګروپ پورې مربوط و. د روسیې چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات لا هم روان دي. په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. په 2013 میلادي کال کې د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لرې کولو وروسته دا په مصر کې لومړی پارلماني ټاکنې دي. سیمه ییز رسنوي راپور ورکړی چې شاوخوا 3000 کاندیدان چې 1.5 شزي دي د پارلمان د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. ټاکل شوی د رایه ورکولو مرکزونه د مصر د 22 ولایتونو له جملې د پلازمین قاهرې په ګډون په 13 ولایتونو کې د پرلپسې 2 ورځو لپاره پرانیستوي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو اول پړاو تیر میاشت د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې تر سره شو چې د خلکو د ګډون کچه پکې ټیټه. په لومړی پړاو کې هغو کاندیدانو چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ملاتړ له ځان سره لري زیاتې رایې وګټلې. او روسي چارواکي وایي نن په اوکراین کې د برېښنا د انتقال پر یوه پایا د حملې له کبله په کریمیا سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شو. دغه حمله د دې سبب شو چې په کریمیا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې شي. روسي چارواکي زیاتوي چې د برېښنا جریان د برق د یوې پایې د چاودنې له کبله پرې سوی دی. د کیبلونو په مرسته دغه برېښنا د کریمیا په شمال کې د اوکراین له خیرسون سیمې انتقالېدله.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې اوریدل د افغانستان د ملي امنیت شورا وی ډیر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی پلاوی د موندنو په اړه اقدامات وشي.
د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان.
د کورونا چارو وزارت وایي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تختول شوي مسافرو ډلې څخه 9 تنه راخوشي کړي دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه دارد.
په تیرو اتو میاشتو کې افغان چارواکو د مخدره موادو څخه باندې 1300 لوی متوسطه واړه قاچاقبران نیولې دي.
227 تنش قاچاقبرای بزرگ بوده و 49 تن قاچاقبرای متوسط و 1600 تن ازیا قاچاقبرای کوچک و دستفروش هستند.
د پروګرام په دوی منی مایکی هم تر ډیره د ورکوښو ځان خبرونه اوري. و وخت څلور بجې او نه دقیقې دی. لومړی راپور تر ازو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور تر اوسه تر غور او څېړنې لاندې دی. د کندز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوي د شنبې په ورځ له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یو برخه کې د ملي امنیت د شورا څو برخې کېدل او سختري پیچلتیاوي د کندز د سقوط اساسي علت بلل شوی. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
یو ورځ وروسته تر دې چې د کندز د سقوط د څېړلو لپاره ګمارل سوي پلاوي خپل موندنې له رسنۍ سره شریکې کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د دغو موندنو له مخې اقدامات وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مشخصا ونه ویل چې څه ډول اقدامات به وسي، خو زیاتوي چې دولت به په خپلو اقداماتو او اصلاحاتو کې د حقیقت موندنې د پلاوي وړاندیزونو ته پام وکړي.
د افغانستان دولت د کندز ولایت حقیقت موندنې د هیات د کار قدردانی کوي او د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان. البته د دوی راپور فعلا تر غور لاندې دی، په دې پلان کې به د دوی وړاندیزونو پیشنهادونو ته توجه کړي.
د کندز د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو موندنو کې د ملي امنیت شورا پر کمزوري فعالیت او جوړښت انتقاد کړی دی. پلاوی وایي چې د ملي امنیت شورا ترکیب زیات دی چې دا مسله پر مهمو پیښو د تصمیم نیولو لپاره ډیر وخت نیسي او په ورته وخت کې په شورا کې د بې پروايي روحیه پیاوړې کړې ده. د حقیقت موندنې پلاوی یاد مسایل د کندز د سقوط له اساسي عواملو څخه بللي او دولت په خپل سپارښتنه کې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون پیشنهاد کړی دی. دغه پلاوی رئیس امرالله صالح په خپلو څرګندونو کې همدارنګه د خاکستري ډلې یادونه کوي چې په وینا یې له مرکز څخه د ځینو کړیو لخوا حمایه کېږي او د یوې کمزوري سیمه ییزې ادارې څخه په خپله ګټه کار اخلي. د نوموړي په باور د هغه ډله ده چې د دولت مخالفت نه کوي، خو په یوه نه یو ډول د طالبانو لاسته د کندز د لوېدو لامل وګرځېدله. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د اکشن بپروس په یو خبري غونډه کې ویل چې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د هغو کاري تشو د لرې کولو سپارښتنه کړې چې په همدې راپور کې ورته اشاره شوې ده. ښاغلی صدیقي وایي موږ د پلاوي د موندنو په رڼا کې ژمن یو چې تشې ډکې کړو او ستونزې حل کړو او هر نیمګړتیا یا ستونزه چې موږ په کندز کې درلوده هغه باید لرې سي. د پولیسو ته د کورنۍ چارو وزیر دستور و. په همدې حال کې د چارو کارپوه محمد یونس فکور د کندز د پیښې د حقیقت موندنې پلاوي د سپارښتنې عملي کول ضروري بولي او وایي چې که حکومت د ملي امنیت په شورا او نورو برخو کې اصلاحات رانولي نو لرې به نه وي چې نورې سیمې هم د مخالفینو لاسته سقوط وکړي.
که دوی اصلاحات رانولي نه یوازې په امنیت شورا کې، بلکې دغه چې اوس زموږ حکومتداري ضعیفه ده، فساد حاکم دی په ټولو چارو کې، که دوی اصلاحات رانولي خصوصا د امنیت شورا په میکانیزم کې په ډول کې، زه فکر کوم موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو او خدای نخواسته نور ولایات به د سقوط سره مخ.
خود چارو بل کارپو جاوید کوهستاني بیا د ناسمو جوړښتونو خبره ردوي او وایي چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو اساسي لامل دی.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه هم اوریدل شي او همدارس په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او په FM 15 باندې په لوی خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تختول شوی مسافر ولډل څخه نه ته نه راخوشي کړی دي. دغه مسافر د شنبه پورس له کابل څخه کندهار ته په لارو چې د زابل ولایت نورک په سیمه کې مخپټو وسلوالو له موټر ښکته او لزان سره بوتلل. په ورته وخت کې د زابل ولایت سیمه چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت په هدف په دغه لار د امنیتي سرتیرو شمیر زیات کړي. سعید کمال شریف په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کابل کندهار لوی لار چې په خوا د وسلوال مخالفینو د حملو کمینونو او چاودنو شاهد و، خو له څو میاشتو را په دې خوا په کې د هزار ټبرو د برمتنیونې پیښې زیاتې سوي دي. په دې لار کې د شنبې په ورځ هم 14,000 کمی مسافر د دې لوی لارې پر سر د مخپټو وسلوال کسان لخوا له موټر کښته او برمته سول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې برمتسو کسانو له ډلې څخه نه تنه د قومي مشرانو او د امنیتي سرتیرو په هڅو راخوشي کړي او هڅې روانې دي چې پاتې اووه تنه نور هم ډیر ژر راخوشي کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې افغان حکومت یا د موضوع جدي نیولې او د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت په هدف یې جدي هڅې پیل کړې دي.
موږ له تېرې ورځې را په دې خوا هڅې پیل کړې، تر اوسه مو 9 نفره راخوشي کړي دي. په دې برخه کې مو خپلو هڅو ته دوام ورکړی تر څو پاتې اووه تنه هم راخوشي کړو. موږ د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستی، د امنیتي سرتیرو پوستي او ګزمې مو زیاتې کړي دي. د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې په امنیتي سرتیرو کې تغیرات راوستلي دي. پر لویو لارو مو د ملي پولیسو او ملي اردو ترمنځ پوره همغږي رامنځته کړې او په دې برخه کې مو ډېرې هڅې کړې دي.
تر دې وړاندې هم د کابل کندهار د لوی لارې پر سر یو شمېر مسافرین تښتول سي وو. څه باندې دوې اونۍ وړاندې بیا داعش وسلوالو د اووه تنو تښتول سو مسافرو سرونه غوڅ کړل چې په کابل ولایتونو کې پر ضد پراخې مظاهرې وسوې. شاوخوا اته میاشتې مخکې هم په یوه بله ورته پېښه کې یو دېرش مسافرین د کابل کندهار لارې پر سر د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ په سیمه کې د ناڅرګندو کسان لخوا برمته سول چې تر څو میاشتو وروسته د افغان حکومت لخوا بیرته راخوشي سول. پر همدې مهال د زابل سیمه ییز چارواکي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر په ځانګړي ډول د زابل په مربوطاتو کې د ناامنۍ یو لوی لامل د امنیتي سرتیرو کمبود په ګوته کوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومت څخه پر دغه لار د امنیتي سرتیرو د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
د زابل تشکیل تکامل وګورو، د زابل د ملي پولیسو او مالي پولیسو د پرمومي شورا باندې میشته، د دې تشکیل ډیر کم ده. دوی نشي کولای پر ټولو غدایو باندې پوستي ایجاد کړي چې ضرورت یې او د خلکو مشکل حل شي. له مرکزي حکومت ته موږ په وار وار پیشنهادونه ورکړي دي چې په هغه کې موږ ورته ویلي چې موږ د امنیتي پولیسو، ملي پولیسو او مالي پولیسو تشکیل زیات کړي. د هغو په زیاتوالي سره موږ کولای شو چې موږ د عمومي شورا هم خوندي کړو او د زابل هغه ناامنه منطقې هم خوندي کړو چې هغه د دښمن په لاس کې دي یا دښمن هل طرف ته امت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې په زرګونو کسانو د یوې بېساري مظاهرې په ترڅ کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تښتول سوو او وژل سوو کسانو په غبرګون کې له حکومت څخه د دغه لوی لارې د امنیت ټینګښت او د ملکي خلکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. حکومت هم خلکو ته د لوی لارو د امنیت په ځانګړي ډول د کابل کندهار د امنیت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په دې برخه کې به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو تازه خبرونه په facebook.com/azadiradio کې هم کتلای شي. افغانستان د بشر د حقوقو بلوکاس سازمان په خپل وخت د بندیانو د نخښه کېدو او د دوی د بند تخفیف په برخه کې د ولسمشر د فرمان د نامل کېدو لامل د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیا او نشټوالي په هیواد کې د قانون سم نه پالتیا غني. دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو لخوا دوی ته رسیدلي خي چې ډیرای دغه بندیان د حبس تر پوره کېدو وروسته هم ډیر کلونه بندیخانو کې پراته وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو لوی ریاست وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلی ده او یا هم د ولسمشر د فرمان له مخې په بند کې کموالی راغلی دی خوشی شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بند تر ټاکلې مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمېر بندیانو ساتل او د لسګونو دغو بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه څه دي چې د بشر د حقونو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه بندیان چې له دغه سازمان سره یې اړیکې نیولې شکایت لري چې د بند موده یې پای ته رسیدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د ښاغلي لال په خبره یو شمېر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخښنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لامل نه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دی دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن. هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدی مسئله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه شکایتونه کوي.
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشې شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمیر بندیانو د بند راکمولو په اړه هم ویل شوي ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده یې پوره شوي، او دغه شان د هیواد په عادي ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده یې خلاصه شوي نه دي خوشي شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی؟ او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پز بهیر د افغانستان په عادي ادارو کې د فساد د شتون خبرې ته راګرځي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي، خو د بیا بیا هڅو باوجود چا را سره په دې اړه خبرې ونه کړې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ډیر ژر به خوش شي، خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅېړل شي. امیر شاه امیرپور وایي پخوا به چې د بندیانو د بند موده خلاصه شوه بندي به خوشي شو، خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشي نشي د دوی هویت په جدي ډول قتل کیږي.
د دې
ترڅنګ چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي. پخوا داسې و چې دستي به خوشي کېدل، خو اوس جدول کېږي او جمهوري ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق خاطر بیرته جدول موږ ته رالیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېرو کې ډېر خطرناک بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشي سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي. چې کله جدول د جمهوري ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمي اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفخانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو د سهار لو د ماخام تر وو په 2019 منځنۍ چپا او اف ام 3015 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. خو د ماخام لو د سهار تر وو د امریکا غشنا راډیو خبرونه په هم دي چپو اوریدل شي. اوس په همرا شو یو بل راپور ته چې د کورنۍ چارو وزارت مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا جوړ شوی دی. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څخه باندې 1300 لوی متوسط او واړه قاچاقبران نیولي. په دې وزارت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال د یک شمې پرست په کابل کې خبرلونه ته وویل چې یاد قاچاقبران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاده موده کې د مخدره موادو 1300 قاچاقوړونکي نیولي چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاقوونکي دي.
په مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاقوړونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و، 940 تنه متوسط او 1400 تنه واړه قاچاقبران او لس پلورونکي دي.
ښاغلی احمدی که څه هم د کوم قاچاقبر نومونه خیس خو زیاته کړ چې په نیول شوی کسانو کې د عامه خدماتو کارکونکي، پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیری هم شامل دي. باز محمد احمدی وایي که څه هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف وو، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې دا دوی د تیرو اتو میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشې کیږي.
قاچاقبر باید چې نیول کیږي باید خپل قید پوره کړي، مګر ټول د تاریخ په 15 کاله کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره خپل حق نه دي تېر کړي، خوشې شوي دي، رشوت ورکړي دي، قضات ته، ترنوالي ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی اطلاع کړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغو چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات رانسي، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسي، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محکمه کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ایران ته د مشرانو جرګې تللی و کسیز پلاوی وایي ایراني چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. د دې پلاوی مشر محیدین منصف د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل ایراني چارواکو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوال د تحصیل قانوني جواز ولري، خو افغان کارپوهان وایي د ایران تیرو تګلارو ته په کتو سره به دا ژمنې هم یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. په دې اړه ناجی صاحبي رپورټ جوړ کړی.
په ایران کې میشت افغان کډوال تل د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي، خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایراني چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محیودین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د زکړو اجازه ولري.
ملاقاتونه چې له مسؤلینو سره ترسره سول، هغوی په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي، هغوی چې د اقامت اسناد لري او کنه، اولادونه یې کولای شي چې تحصیل وکړي، ښوونځي کې شامل شي، او هغه کسان چې په هنتون دوره کې دي، په هنتونونو کې شامل شي، چې د افغانانو ته ډیر ښه زیری دی.
خغلی منصف وویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیز وړیکو د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمېر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریه جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاوو تګ را تګ به د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړل، بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان تر استنکل، موږ بیا هم شاهد وو چې دغه بندرال ته رسول، موږ بیا هم شاهد وو چې زورونه د ایران د حکومت لخوا د سپای پاسداران لخوا مخصوصا د زاهدان او د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس دي خلکو ته.
نموړي ویل سره له دې چې افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر باندې اړیکو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله کې به څه نتیجه ورنه کړي. د خغلی بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو حواله لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو لنډو خبرونو لپاره لا یو دقه او درش ثانیه وخت لرونو. په دغه وخت کې به د افغانستان او پاپوا نیوګینی ترمنځ د انټرکانټیننټل کپ یا لوی وچو د 2015 کال د لوبې په اړه چې همدا مهال په شارجه کې روانه ده او تمه ده دا لوبه تر 30 تاریخه دوام وکړي. وروستی حال درکړو، افغانستان تر اوسه پورې په خپل دویم اننګز یا پاڼۍ کې څلور اتیا منډې کړي دي، اووه وکټې لاسه ورکړي دي. د نن ورځې په لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې د افغانستان لپاره شهزاد محمدي جوړې کړي دي چې 116 منډې کړي دي، او له بدې مرغې چې د ونا په نوم یو لوبغاړي دا رن اوټ کړی دی. ورپسې هم حشمت الله شهیدی او اصغر ستانکزی اوس په کریز ولاړ دي. حشمت شهیدی 18 منډې جوړې کړي دي او اصغر ستانکزی هم 21 منډې چې ناټ اوټ پاتې دی. د افغانستان دغه لوبه په شارجه کې چیرته چې د افغانستان کورنۍ سټډیوم بلل کیږي او افغانستان له نورو ټیمونو څخه کوربتوب کوي روانه ده. دا د افغانستان او پاپا نیوګینی ترمنځ لومړی انټرکانټینټل یا څلورځنۍ لوبه ده چې په 2015 کال کې به کیږي. دغه لوبې ګټونکي به د اتلولۍ لپاره خپل چانس نور هم زیات کړي. خو متاسفانه هلته په بنگلاديش په هند کې په کلکتې کې د افغان 19 کلنو لوبډلې بیا په بنگلاديش باندې نن یو لوبه بایللې ده چې په امتیازونو او تفاوت ډیر زیات دي. اوس هم په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رواني اونۍ تر پایه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو نیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندز سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې پلاوی څېړنې دوی ته مهم دي او د نتیجو په اړه به اقدامات وکړي. ایران ته د مشرانو جرګې تللی و کسیز هیئت وایي د هغې هوا چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان له روغتیا وزارت سره د رواني ناروغانو او معلولو کسانو د تداوي او روغتیایي خدماتو په هدف 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د ترکیې د هوایي شرکت ترکیش ایرلاین یوې الوتکې چې له نیویارک استنبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هیلفیکس هوایي ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې به نن په لوړه کچه امنیتي خبرداری نافذ وي. امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزې ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د روسیې چارواکي وایي په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلې یوولس وسلوال د شمالي قفقاز په ناکراره سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. او په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي.
اوس هم ابراهیم صافی او د سپورت نړۍ تازه خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ساده رادیو نمو سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. تاکل شوی د افغانستان د 19 کلنو ناکامو مر ټیم د چهارشنبه په ورځ د بنگلاديش له ټیم سره سیالي وکړي. افغانستان د درې اړخیز تورنمنت په سیالیو کې تیر ورځ د هند په وړاندې د درې شمنډو په توپیر ماتې وخوړه. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان ټیم د هند په وړاندې ښه ولوبېده. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د هند په سیر د یو ټیم سره لوبه چې د کرکټ په نړیوال شورا کې دایمي عضویت لري د افغانستان لپاره ډېر ګټور دی. تاکل شوی د ساحلي فوټبال د غوره لیگ د راتک سیالۍ نن پیل شي. د افغانستان د ساحلي فوټبال فدراسیون رئیس روح الله راستګار نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالۍ کې اته ټیمونه برخه اخیسته ده.
د امید خاور او قرن 21 نن د لومړي دوهم او دریم مقام د ګټلو په هدف له یو بل سره سیالي کوي.
ښاغلی راستګار زیاته کړه د دې سیالیو هدف د ساحلي فوټبال د ملي ټیم لپاره د غوره سیرو ټاکل دي. د ساحلي فوټبال د غوره لیگ سیالۍ د 15 میاشتو را په دې خوا پیل شوې دي. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې خزینه او نارینه لوبغاړو د جنوبي آسیا د سیالیو د ګډون په هدف تیاری پیل کړی دی. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د هندبال جنوبي سیالۍ په هند کې ترسره شي.
یو سپورتي رشتې په دې سیالیو کې برخه اخلي. دغه ته هیوادونو چې په جنوبي آسیا کې دي په څو رشتو کې سره سیالي کوي.
ښاغلی نیازی زیاته کړه د هندبال سیالۍ هر دوه کاله وروسته د جنوبي آسیا په یو هیواد کې ترسره کیږي چې له دې لوبو نه هدف د یاد سیالۍ لپاره د غوره سیرو ټاکل دي. او د ریال مادرید او بارسلونا د سیالیو په لړ کې د بارسلونا ټیم وتوانېده د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا ټیم وتوانېد 4-0 پر وړاندې د ریال مادرید ټیم ته په خپل کور کې ماتې ورکړي. دغه سیالۍ په ټوله نړۍ کې په میلیونونو کسانو په ژوندۍ بڼه کتله. د دغه سیالۍ په وړلو سره بارسلونا د ریال مادرید ټیم نه شپږ امتیازونه ډېر لري. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. را به شو راپورونه ته د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز د شتارچي ولسوالۍ وروسته د یاد ولایت په ټولو سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو لپاره تصفیوي عملیات پیلوي. د کندوز امنیه قمندان محمد قسیم جنګالباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دشتارچي کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال مخالفین وژل شوي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دشتیارچی ولسوالۍ تصفیه کېدو څخه وروسته د کندوز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کیږي. دا خبره د کندوز د امنی قماندان محمد قاسم جنگلباغ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې اوس مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تصفیهي عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي. څو نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه تصفیه کړي. په تیرې یوې اونۍ کې پارچی ولسوالۍ کې 2 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 20 تنه یې وژل شوي دي او 15 تنه یې ټپیان شوي دي. موږ غواړو چې د دشتیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د امنی قماندان وویل چې د دغه عملیات په ترڅ کې د دشتیارچی ولسوالۍ په لسګونه کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شوي دي او لا هم تصفیهي عملیات دوام لري. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې ملکي خلکو ته او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. جنګلباغ دا هم وویل کله چې د دشتیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شي نو وروسته له هغه د کندوز ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهی عملیات هم پیل کیږي. دغه تصفیهی عملیات چې د کورونو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت لخوا په دشتیارچی ولسوالۍ کې روان دي دا به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندوز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه نوي تصفیه شوي. په عین وخت کې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي دغه جګړه چې دا مهال د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جریان لري له کبله ملکي خلک ډیر متضرره شوي دي.
چې ماته کوم نقصان ل داز اوس بیا په 40 کې نسم پوره کول. طالب په شاخ کې ورسره جنګېږي یا مثلا په ولې کې جنګېږي. هغه د په موږ دارم چې دا کلی ولي ولي په کلی خو غریب خواره غریب پروت دی. په کلی کې خو یو بیچاره سپینسر یو مظلوم یو شمنجر پروت دی.
خلک په عذاب کړو. خلک زړونه چې تور شو وروره خلک چې تکتي اربکان دا ده چې وروره خلک په عذابوي وروره خلک کورو بېزاره کړو مالونه ولیتي وروره دغه کار د وروره خلک په عذاب دي. خلک بېخي ناراض دي دولت نه.
د دشتیارچی ولسوالۍ د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. همدارنګه د دې ولایت له خان آباد او امام صاحب ولسوالیو سره او د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالیو سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
رازو وروستي راپورت. د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په کلکې مبارزې ټینګار وکړ او ویل چې دا ډله د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی خو د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي. دا څرګندونې ښاغلي اوباما د یکشنبې پر ورځ د مالیزیا په کوالالمپور کې د خپل 9 ورځني سفر په پای کې وکړې. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې له همدې سره دا خبرونه پای ته رسېږي. له دې وروسته د ورکوشي اذانو پروګرام واورئ.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د یکشن بې پورز ژمنه وکړه چې متحده ایالات بل خپلو نړیوالو شریکانو سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې زړه نازړه نشي او ټینګار یې وکړ چې نړۍ پر پاریس یا نورو ځایونو د سخت دریځو حملې نشي زغملی. د تروریستانو د ځپلو لپاره ورته ژمنه اوباما د تېرې جمعې په ورځ د مالی په مرکز کې پر یو هوټل حملې ته په اشاره هم کړې وه. موږ به د مالی له خلکو سره چې له تروریستانو د خپل هیواد د پاکولو او د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره کار کوي ودرېږو. متحده ایالات به له خپلو متحدینو او شریکانو سره د هغو په وړاندې مبارزه کې زړه نازړه نه شي چې زموږ اتباع په نښه کوي. موږ به د تروریستي شبکو د له منځه وړلو کار ته دوام ورکړو. موږ به دغو قاتلانو ته د مسؤون ځایونو د لرلو اجازه ورنه کړو. اوباما ترکیه او آسیا ته د خپل نه ورځني سفر په پای کې د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې په خپلو څرګندونو کې د غراز د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری شي. د ویل د اسلامي دولت څخه دریځ ډله د یوې روسي مسافر وړونکي الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تېره میاشت په هغه پیښه کې 240 مسافر ووژل شول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې لاړ شي چې د روسي اتباع یې وژلي دي. اوباما دا څرګندونې بیرته واشنگتن ته لستنېدو لږ مخکې په مالیزیا کې وکړې. هغه په دې سفر کې له فلیپین او ترکیې څخه هم کتنه وکړه. په ترکیه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې له پوتین سره وکتل. اوباما وویل په داسې حال کې چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه زیات کړي، موسکو پر هغو منځلارو یا معتدلو وسلوالو تمرکز کړی چې د روسیې د ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. اوباما له روسیې وغوښتل چې په خپل دریځ کې ستراتیژي بدلون راولي او د اسد له ملاتړه لاس واخلي. اوباما زیاته کړه تر هغو پورې چې اسد په واک کې وي په دې هیواد کې به شخړې پای ته ونه رسیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسد د رژیم او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې چې نږدې 15 کاله دوام وکړ، له امنیتي خلا څخه په استفادې د اسلامي دولت ډلې سره راپورته کړ چې نن ورځ د سوریه او د عراق د خاورو پر ډېره برخه کنټرول لري. هغه ډلې چې د پاریس د تېرې اونۍ د حملو چې په نتیجه کې 129 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. اوباما وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی، خو دا ډله د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ملټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیرې نه لري. په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوی دي معلومات دي. ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00422 14 45 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. یو ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د اسماعیل په هکله معلومات لري. دغه ورور له کندهاره تلیفون کړی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم. زخص پاک معلومات لرم چې اسماعیل نمیږي دی پخپله وایي چې زه د نوشکي یم د پاکستان د نوشکي یم او اتلس نولس کاله عمر لري نو ډېر شپږ میاشتې اووه میاشت کېږي دلته زموږ سره را سره دی هر مسلمان د پاکله معلومات غواړي ناخذ په دغه شماره زنګ ووي صفر اویا پنځه اتیا درو اتیا دوه سوه درې نوي شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا پنځه اتیا درو اتیا دوه سوه درې نوي وسلام احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید ګران دوستانو، راځئ چې یو بل تلیفوني پیغام هم واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم یې نه دی اخیستی. د خپل تلیفوني پیغام کې د یو شخص په هکله چې نوم یې امان الله دی معلومات موږ ته رالیږلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پریښی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو تازه پیغام پر دم چې یو خالق د کګي د ولسوالۍ د سیړې د کړی دا او د نوم امان الله دا د پلار نومې الو جان دا د ورور نومې ستانه ګل دا او د دغه لک هر څو خپلوان یا زما هغه غوري د لالفورې ولسوالۍ د چکنور په کلی کې هم دغه شمیرې ته زنګ وهي یا د چکنور په کلی کې پښتنه وکړي. وسلام په احترام.
ګران دوستانو، د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. د تلیفون شمیره نه دا ویلی او له دغه تلیفون شمیره نه ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې تلیفون شمیره ده و و دوه درې یو پنځه څلور اته نه. یو ور بیا هم تکراروم، صفر صفر نه درې دا د افغانستان کوډ ده، و و دوه درې یو پنځه څلور اته نه. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اورېدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځئ چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاءالحق لټوي تلیفوني پیغام واورو. بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام خو دا د ورور دما د خاله زوی ورک دی په ایران کې ضیاءالحق نومیږي، د قرباغ ولسوالۍ غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ دی روبه د کلي ده. ضیاءالحق نومیږي ایران کې دا درې څلور کې ورک. هر څوک په اړه باندې معلومات لري په دغه شمېره ته زنګ کولی، په دې باندې زنګ درته ووایي.
ګران دوستانو، دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ضیاءالحق لټو، د ده د تلیفون شمیره ده صفر صفر نه درې د افغانستان کوډ ده، و څلور څلور دوه نه نه اته اته پنځه. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم، و څلور څلور دوه نه نه اته اته پنځه. اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر ازادي راډیو ته رالېږلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه حاجي عبدالقاهر د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی عبدالقادر نومیږي، څلور کاله تر مخه د سنګین په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تین کړی وو، بیا په شوراج کې بندي وو، اوس وایي چې موږ یې لا کړی دی نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت پر دغه شمیره د مستجنګ ووي کور ودان د خیر در کې. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورد. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمیره دغه ده، صفر صفر نه درې اووه نه صفر دوه درې درې پنځه درې صفر. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم، صفر صفر نه اووه صفر دوه درې درې پنځه درې صفر. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدای داد ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل اکا لټوي. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د چرچل د سنګزو د کلي نه خدای داد خبرې کوم. زما یو اکا ده پنځه ویشت کاله تر مخه ورک شوی دی، نادراکه دی. هر چا چې پیدا کوي د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د سنګزور د چرچل کیریم په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. سدی دغه که هر څه معلومات وکړ دوی هم لا افغاني د سدیت ورکوم په دغه شماره دي ماته زنګ وی و سلام نو خدای پامه
تاسو د ګران ورور خدای داد ټلیفوني پیغام واورید دغه محترم ورور خپل اکا ټوی کده د اکا په کله معلومات لري نور ته په دیشمیره ټلیفون وکړي 00903 د افغانستان کوډ ده و 02 59 4 9 3 4 د ټلیفون شمیره ور بیا وایم 02 59 4 9 3 4 تاسو زموږ غږ لاس د رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه صدیق د حسور د متون د کونډیو کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې نوم دی سید عقیب دی، پنځه میاشتو راهیسې بېدرکه شوی دی. که هر چا دا په دې اړه معلومات په لاندې ټلیفوني شماره زنګ ووهئ: 0 8 4 4 4 بله شماره ده 0 8 3 2 3 3. که په دې اړه چاته معلومات وي
تقریباً مسلمان روڈ تک قاریم داؤد رحیم پر معلومات یاد جون یاد مرگ مہربانی
السلام علیکم، لال محمد جان فراد ولایت سے خبری کو مات دغ اختر محمد چی یو برج مختار پر اډو ازادی کې ون پر خبری کړی یو دغ مر سره دی دغه شماره دې درته د سره کې مر سره هغه شماره نسته او د ار وطندار در افغان پلاس کې چی دی دغه د رادو رادو ازادي ته دې ډېر تخپل شماره د سره کې تکرار دي چې موږ واخو د اره وسره چې دې د غزما د ټلیفون شماره دی واخی نو زنګ دې ما ته او 02 1 9 3 8 بیا به هم شماره د سره کوم 02 1 9 3 8 دغه شماره د لال محمد چې اخشیم ما ته دې ټلیفون وکړي چې ارزې دی موږ پکې ولاړ شو. د پلار مور ډېر پریشان دي، 15 کاله دا سړی د کور څخه وتلی ورک دی، نه د ژوند لاسته نه د مرګ لاسته.
الحمدلله، د پراله ولایت بکواله ولسوالۍ خبره کوم. ما یو ورور ورک دی، دا 4 کاله کېږي د ذبیح الله په نامه ده. نو که هر چاته یو معلومات وي نو بس په دې شمېره کې موږ ته زنګ وهي 0 8 1 5 0 3 0 3 0 0. معلومات افغانی انعام رکھے. السلام
بلے، السلام علیکم. میں
السلام علیکم، نتال خدیر من نظما یو راره میرا افتیا په نامو ورځ د نظر خان زوی د فایدار راره د غزنی د ولایت نایب ولسوالی او سیدم د دایته ورځ ده. نن سره ما د چورس ته تقریبا 12 پټین کې نو پردا نمبر باندې ما د زنګ وې 0 8 1 4 9 8 5 0.
بھلے السلام علیکم، رخصو عزیزانو،
کارکون کته ډیر سلامونه وایم ګرانم د کندهار د جړې ولسوالۍ سره فرید احمد د ګل احمد زی د ډیر وخت کې چې نه درا کړی کې هر چاته معلومات چې نو په دغه شمراز مو سره اړیکه ونسی صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا شمرا یو اربیا صفر اویا پنځه پنځه نه پنځه پنځه نه اچا ازادي راډیو څخه یو جهان مننه
بلال الدین تاریخیل بیا هم لپکیا کو نن سره په لیکه ازما یو دو سرګ د ترور ترور ده مینه میږي او لومه هغه د سنجان جان او ماته چا د فتای په پیش مارا د ماته زنګ کو په سوا شپک شپته درې سوا بیا نه سوا ونونه بیا هم تکرارو مسی پر و شپک شپک درې و سپر نه یو نه و سلام ده
السلام علیکم نصرت يم د کندهار ولایت څخه زموږ د قاضی فضل محمد د ملا رازمازی د کندهار ولایت معروف ولسوالی د کتکلی اوسیدونکو دی لږ کال کیږي چې نادرکه شوی دی که هر چاته د پاړه معلومات وي او یادې خپل زموږ ژغ اوري ولاندې شمارو ته دی زنګ ووي د ټلیفون شمیرې دی صفر هویا دشپته او پنځوس پنځه سوه تشپته بل شماره ده صفر هویا نڅلوېش درودېش یو څلو درشپته شیرینی ورکول کیږي
عبدالملک د کندهار ولایت سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی د تاج محمد زوی دی دا شل کال کیږي د کور سره ندرکه سوی دی کچیر د زما غوري یا بل څوک ته د په حق معلومات لري د ټلیفون په دغه شمیره دی زنګ ووهي صفر اویا شل دولس ورساو دروچنجوس نو ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اویا شل دولس ورساو دروچنجوس ورسلام
ما یو زی دی ورک تی د مهر په نامه دی د دوه کال کی تاسو کوم معلومات لري ما څه خبر راک فدا شمیره زنګ راتوي صفر ورساو یو ورس صفر اتا د یو صفر یو وسلام
السلام علیکم زما خوید سیاستلان میږي د کریم الله زوی د زابل ولایت اوسیدونکی ده که په دغه لاکړه څوک معلومات لري د لمبر څخه زنګ ووهي صفر اووه سوه شپږ دېرش پنځه نوي شپږ نوي صفر اووه سوه شپږ دېرش پنځه نوي شپږ نوي دغه شمارې ته زنګ ووهي السلام علیکم
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل تقریبا اتلس کاله عمر لري او د درو میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و نادرکه سوی دی که دی پخپله د زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر و صفر و لس یو اتیا دوه اتیا شماره یو ځل بیا تکراروم صفر و صفر و لس یو اتیا دوه اتیا وسلام په احترام مننه
د نکیب په نامه د میوند په ولسوالۍ کې د اته میاشتې کېږي چې ورک سوی دی ما نوم شاه محمد دی هر چا هر مسلمان ورته که ور معلوم دی په دغه دغه باندې معلومات لري دغه ټلیفون شمیرې ته د زنګ راوهي هر ټول شیرینی ورکول کېږي د دولس میاشتې کېږي چې ورک دی د نکیب په نامه د میوند ولسوالۍ د شرالي کاري مچکې دی هر وخت چې معلومات لري پر د ارشیف پر اعلی ټول شاو او ولس پنځه باندې زنګ راوړي خپل شیرینی در لاسه کې مننه السلام علیکم شاه محمد د سری الله
السلام علیکم زه په اوږد خوشاله زه خبري کوم چې برای ولسوالۍ هم موږ له دوی د دې شوله کې د خپل کوټه خبره درته شو انا سلګار کار ته پاتم معلومات وړاندې مرز زنګ وي صفر و شپږ پنځه و دوا تلور یو یو دوا صفر و و دوا و نه و درې و دوا
زه محمد شاه د روزګان د ولایت چرچنو د ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. زما ماما ورغ دی د عبدالحاجی په نامه دی چې په کندهار کې نه درک شوی دی چې د اعصابو مریضی ده. که هر چا ته پته یې نو په دغه شمېره جې زنګ ووهي 0 0 8 0 2 9 3. د ورور نوم یې عبدالباری دی، د پلار نوم یې اجماجما کا دی، د بل ورور نوم یې سیدعلي دی. که هر چا ته پته یې په دغه شمېره جې زنګ ووهي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واکوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. د مونږ د پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سهر لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های خبری با شما خواهیم بود. در ابتدای